سلامونه وخت بخیر. په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. بریتانیایي رسنۍ وایي د طالبانو له واک ته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډېر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي 9223 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 138 تنه اوسي. همدارس تر 5500 ډیر شخصي کورونه ته بیول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي لڅ باندې 4000 بیرته ستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې فورن په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریدور یا دهلیز له لارې پرون 1025 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایتالیایي مرستندویو مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمېر یې شاوخوا 5500 ته رسېږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماک وویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او سرحدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 2 غړي خپلې واته وګرځېدل. د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تېره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن 4 مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې میدان ته ځي. پرون هم 4 سیالي شوي. ورسته سیالي تیر شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غختلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یورزنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رابشو اول مطلب ته. نن جمعه د نومبر د میاشتې 15 د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشره عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو لمخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانی دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یوروپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست بیل کړي. د رینیو یوروپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار تر څنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. دې ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان
تریکا پولیس وجه شوې دي
تا کار او سیستمونه باندې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا
وار بشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالی اوسیدونکو وای په دې ولسوالی کې د زمکی پر سر د ډیورن کرخې د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوې نه ده او هر شی بعد نه ختې د بیا پیلېدو ویرشته. د سیمې اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بې ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځېدلی. ل اسمت ساروانه به په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکي په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد له یوه پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې ویلي د کرښې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشتو وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودرېږي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادي رادیو ته موبایل
په ډنډه پټان په حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډه پټان کې کوم کورونا زایو سیدون پی دی د نږدې ساحو صف خپل کار دی خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی. د جنگ لامل خلکو کاډي وکړي د سرپناه ځای نه لري. پاکستانی ډیر وران دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر وران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات.
پاکستانی رسنیو د یکشنبې د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د دوو ملکیانو په شمول د نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ډیورن کرښې د پوری خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو له کبله د افغانستان خوا ته پاتې شوي او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دوو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبر اتر روان دي خو به پایله خبر ورسیده مقصد کوم پایله تر روانه رسیدل نجنګ امکانات برتا بیا شته دي.
خبر وش بیا غتانګه دا خبر نه غمنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي د زیات جنگ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لشلري بیا کار پیل شو.
د پټانو له سوله ها جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه د 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یې غسړه ناسو د غسړه ور نه سره ناسو ونده و.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څل لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوري حکومت او ځایي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یې یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وربشو پاکستان ته هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو له مخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي، خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف د اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وي، د خلکو دا خیال و چې زمونږ کوم نوی د فوج سرلخکر چې جوړ شوی دی، په دې باندې د عمران خان اعتراض و. د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا یې د ګیله کړې وه آرمی چیف ته وایي چې دا لرې کړي دي ځینه، نو هغې لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي، نو د عمران خان سره چې کسه چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شی شوی وي، نو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنت هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک په آرام ناست یو، د عمران خان دی د اړخه هم داسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلی، نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طی شوي دي، پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویل شوی دی هر چاته چې بس پر ځای کې خپل خپل کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درستیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولو کې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دی چې اوس به د فوج پالیسي څه وي. نو دغه په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم منقتل وکنه چې خلک کې وبل نه خپو هغه کې لګون ته تقسیم هم ښکاری دوه چیرې یو ویل داسې دوش په ویل داسې دوش بس بده پر ټول کې هر چیلنج ده نه چې خلک دې مذهبي شي او د معاملې دې مذهبي شي کنه دې به چیلنج بده د پاره دی چې دا ټول خلک واپس راغون کې زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابر چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالۍ لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دغه خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نن ای لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالي کوالیفیکیشن راوند د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکو درې سیریزونو چې منګل استرالیا، پاکستان او هندستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده او موږ ته باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکو نړیوال جام کې نیخ په نیخه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیٹنگ سائیڈ کو منگو گورو ماشاء اللہ زمنگا ٹول قوی بیٹسمینان استا اوپننگ زمنگا رحمان اللہ گرباز سارا ابراہیم زدران او ہمدارنگا سے رحمت شاہ حشمت اللہ شاہدی نجیب زدران محمد نبی ساخل نو یو قوی لوگ ڈالا رازی بیٹنگ سائیڈ نہ ہمدارنگا بالنگ کے منگ سارا تیز توپ چون کی همدارنګا نړی بهترین سلو توپ چون کی دی ګلبدین نائب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو خ ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره نو د لوبې ګټلو چانسز د منګ ډیر زیات دی. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظمه لوبډله ښکاري، امیدواري ډیره زیاته ده منګ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوئ چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زموږ بالنګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوا توپهونکو لوبې ته به زه خپل ډېر زیات لیواله یم چې وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له توپهونکو څخه دي او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیر وګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل له وړتیا سره انصاف وکړي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزای وو. اوس هم ازادي رادیوي مجله واورئ.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام بده خبرونه که د ختیس ادبی بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو اپوزیشن نور کې چې دغه پرونه پلاني جوړه کړې و او ما پلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا ولې کوم کې پرزنټر ده
لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلي حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاسته ویل شي د ناروی روان دي په د سر کړای دی اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو. نابینا شاعر معذور یار تیر اونې وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لږ
کچکول د ارمانونو د په اوښکو پتري کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره
د محسن داوړ انځور په پراسس کې دی نه خو له پوره مینه دې جوړ کړی.
په غرسنی کې لیکل شوي جملې
په یو موټر باندې لیکل شوي دي چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر خلک یې خوست ترڅو دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې لپاره واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر پونی زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فرید سیال پراپور کې
د ختیس ادبی بهیر په 1455 غونډه کې چې د لړم په 28 په جلال آباد کې وشوه دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې و چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځایونو کې لیکل شوي و چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلک په کانفرنس کې برخه اخیستی شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راپوچېږي. کومو کسانو چې مثال یوه برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دی ته پرزینټر وایي. صحیح ده چې په ازادي راډیو اپوزیشن نور کې چې دغه خپرونه فلاني فلاني جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او چا نامسته کړی هغه د موضوع د پرزنټیشن ویلی شي.
دا غونډې برخوالو خپلې پوښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړې. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي
کسه هم په دغه ټولو د چپی یادونه وکړه په دې برخه باندې د یادونه وکړه لمنګ پکې برخه خسته و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې خو یو غټه مونږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو بشرمل مونږ ته دارا و پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ته پښتنې موکړه ډیر ځوابونه ورکړه
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټی پاړه وویل
بهیر پیرو کې هغه لالونه چې دي هغه راوباسي او دلته ټولنې ته وړاندې کوي ډېر زبردست خوند یې وکړه د نوو شاعرانو شعرونه ډېر نوې خبرې وي پکې دلته مشران ملګري واورېده د هغوی لارښوونې واورېدې ټولو په یو غږ باندې په پای کې د بهیر ته د راتلو خبرې وکړلې او همدا ډول دا یادونه یې وکړله چې په آینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه یې له خیره سره بهیر ته به راځي نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر راونیسه دغسې تر ختیځه د بهیره پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښاد نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په څوارلسمه د ورپېشي ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ د څوارلس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري نصر الله حافظ د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې تر څلوېښت کاله ډېر خدمت وکړ د ده یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه خدای دې وبخي ارواحات سمی الله سمی راسب کشرور زما شعرونه قتل او اصلاح کول نو شپیتم کلونه و پایل کلونه و نو کله چې یو څه موده تیره شوه سمی صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر د نور اصلاح ته اړتیا نه لري خپل استاد کې نو زه ډیر خوشاله وم بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوی وم کښته پورته یو ورځې تصمیم مې ونیو چې لاړ شم حافظ صاحب ته نو حافظ صاحب ته همدا خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه او دی څه وایي راته نو راډیو افغانستان ته ورغلم خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه اوس مې نه په یاد دي چې دندې څه وه نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو یو میز خالي و راته یې وویل چې هلته کښېنم چوکۍ راته کش کړه یو بابا وو هلته چای راوړو چای چې مې وڅښو بچی څنګه راغلی راډیو ته مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړی وه څه شي کتابچه ده مال د شعرونو او دا یې واخیستل وایي څه پهیې وکړم مال څه یو ځل راته وګوره وایي ښه ده خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده ورته راغی زما څنګ ته کېناست وایي دا باید دې ډېر رالیدی دا باید دې ډېر رالیدی دا ډېر ښه دی دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي نو لارښوونې هم راته وکړې او بالاخره چې رخصتېدم چې دغه ځینو تر سره پورې را سره راغی بیا یې راته ووي په داسې خندانه لهجه وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده نو ما ورته ووي چې ماما ولې وایي چې ما پکې څه ومونده چې ته پکې پیدا کړې بیا هم ما ته د تعجب خبره وه او بیا مې ترې وپوښتل چې هغه څنګه وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدې او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خوارې
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاسې شي او ورته ویلې دي چې دې ټولنې ته شعر ملیکه د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو
ژوند دې ښه نه و دومره کابل کې خپل کور هم نه و خپل یو اوخې په کور کې په شاشهید کې اوسېدی
کھڑے لدیر کلن رہی سے ناروغ و ترہا پور چھا وفات کے دل دو سر دیر کڑاو نہ ہوگا لیا خپل دارائی خپل کھڑے پو علاج باندھی ولا جا ولا
خدای بخشل حافظ پوی بیت کی وای دا سویلو پستخ چی ستڑے شولی دا سویلو پستخ چی ستڑے شولی کم شوی آخر د زړګي زور سما شغلی بدر له خدای بخشل حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي. د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لیو اکاس سره ورغله.
د اکاس ته وویل چې اوس ډیر خوښ شوم، د ناروغۍ روان ډیر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا وو او د خپل ژوند ورته د خانه او پاچاهۍ ژوند ښکاري دی. نه هیلې خبر نه کولی، د ناهیلۍ احساس نه کوو او تر پایه پورې همداسې ژوند کوو. کتو به دې دغه ناهیلۍ اثر دی په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، زه رنځور له ډېره خمه د خوږ څړیکه نه شوه کمه. وړاندې به په کندهار کې د زیږیدلي نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذور یار د نومبر په 14 په کوټه کې وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کاله مخکې د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوږونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی: تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لوری دا د څرنګه نشان وویشتی. معذور یار د نومبر په 14 ومړ. د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلی معذور یار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14 سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سمت شبنم راپور لري:
شپه سو سبا ملاقات ون سوله یار سره، زړه می لوبیږي همیشه لسره هنګار سره، ګل مشکوي ګوتې می ډکې لازغوی سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل خار سره، چې د دوژخ تو دولمبو و سوپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذور یار سره. د دې شعر څښتن اجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. نوموړی له تیرو 2 کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو 2 میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15 د 46 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لوېدیځ بایپاس ادرکې خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1985 میلادي کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی و، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوې وه او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غمراځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته، بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی، هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وې ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وې، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو
روخ سړی چې په سترګو باندې ویني، نو زه ولې داسې نسوی کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د مازوریار د ژوند او ادبي خدمت په اړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمې صدۍ د اوسترې نیمایې د پښتو شعر و ادب هغه ځلاند ستوری و چې په دغه اورپېښه مازوري یعنی د نابینایي باوجود دې سړي په شعر کې ډېر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وه. د ده یو شمیر ادبي خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمته انسان و، د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوري ماموریت وکړي، او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډېر فعال تکړه کس و، او د جانداري هم ډېرې ضروري کولې، او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډېر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډېر داسې لفظونه او ډېر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډېر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غېږ کې لري چې د اوس دور نوو ځوانانو ته به نوي وي یا به یې اورېدلې نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیرو ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه، د چا لغمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه، چې ما غوندې بې وسه او میرات ګرځې ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوښکو پتري کړی، کچکول د ارمانونو د پوښکو پتري کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دې سوی سوی نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ته خانیه ده خانانو ستا خوشان ده پادشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کلی کلیات ګرځې ملنګه.
زټول عمر داستا په انتظار ورکه ولاړا خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا چې هر نظر د خوک د کاغذ نه د حافظ دی چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګه ستا عشق فنافل عشق کړمه زما فطرت بدل شو ستا عشق فنافل عشق کړمه زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګه ستا عشق فنافل عشق کړمه زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګه تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګه ته چا لغمه داسې پزړه مات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بی وسه او ایرات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بی وسه او ایرات ګرځې ملنګه
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي؟ د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې
جائز نورست ہم زما ہس وا چی نور انزور میں جوڑ کرم یو سره مې روان کړی هم دی خو لا پای ته ویني تر سوالي خو هغه کله چې ماته جایزي اندازو فلم دغه نورست مونږه هغه د ویزی په پروسس کې وږي پر منډه تړډه کې شو نه دای نه بیا باندې شو کولای چې هغه وخت کې نور انزورن ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې سمره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولې دا انزورن ما نه دي جوړ کړی نو باید چې دا جوړ کړم او پای نه کار روان کړم
تاسو را تویلې شي چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللې وي
وو دا سی انزور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غمخوار او زمونږه د دیزوان کول مشر ورته ویلې شو د محسن داوود انزور په فرانسیس کې دیلا خو لا پوره مینه جوړ کړې
ستاسو پخوانی خامک انزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څیرې وي چې وسم دا د تاسو په سیاسي چیرې کار کوي حکومت انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلې د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا د مذهبي نقش او انځورونه راګرځېدلې سیمبول ته مو څنګه مخه کړه
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویلې چې څومره فشار د لاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذبات او احساسات اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سر یې منګي دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعه باندې دغه شپېلې د وخلو په ذریعه باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنه پر سر جوړ کړی و چې د دباو دی یا زبون په معاشرے کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پرېشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو دا د یو بل سره په اتفاق سره وو سی یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب په سر یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کې جنگ جګل جوړ نه کی نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه
او یو ډیر د مینی دکا معاشره مونږ تشکیل کوو بیا د مینی محبت صدر وای.
همدغه سمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په هغه کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سمبولونه را پیدا کړه د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه د څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکې له مخکې له تاسو سره وکنه؟ لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سمبولونو ته تاسو مخه کړه.
لومړی ما جنۍ انځور کړی وه، دغه افغاني پیغله، وروسته مې ورته دغه سمبولونه دغه کړل، ځکه چې ما ته دغه کوم پروګرام چې و یا چې کوم مقابله وه دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و، چې موږ څنګه کولی شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وښایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه رغولی شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړی ده چې څنګه زه کولی شم دغه سیزن جوړ کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلی شو چې د جنۍ په سر باندې انبار دي، یا هم په زموږ په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډېرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتني په قامت ستر نه دي سړي، دا سیاڅونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي، دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خور راځي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي، یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتانه رونه وسته دې جوګه دي چې هغه دا ستاینه وکړي، نه چې هغه رامني کړي. او بیا هم په سوشل میډیا باندې کوم څونه زمونږ رونه دغه دي، دا اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې اوس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتنې که مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورټ وکړي، او انشاءالله چې را روان وخت کې به د دین هم لکه ما څومره سپورټ میلاو شو اوس دې انځور سره، نو داسې به نور جنکو ته هم میلوي.
لا الماس خانم نه په مننی ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې دودونو رواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پرېښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلې دود دی، چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي، شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس یې نیم له اوبو ډک پر میز کېښود، له محصلینو یې پوښتنې وکړې چې څه وینئ. چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چېرته آزادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخره کې ټولنه په خپله له شو شر اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایډیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پېژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي. دا دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بېلابېلې جملې لیکي، چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي، چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوې چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې که له مور یوې له ما سره مخېږه، یعنې په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که یې مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کې هم کېدای داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی سي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده، کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سئ. غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي، او یا دا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور درکوي، او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیری ادارې له وخت راهیسې په بعضی ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورځې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درنه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیږلي. قومي مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستان ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دو قومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستان او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکی قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست ته راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترسي ولر د هر ملت، د هر وطن، د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بیګانګۍ احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دائم اوسي. حتی دې علاقمند دي چې د خوست خلک سره یوه د دوستۍ اړیکې هلته پیدا کړه، که موږ هغه د خوستوالو د میلمه نوازۍ نه دا احساس کړي که متوجه وي.
مختارالدین جلالزوی دی او قومي ملک زوی دی. نو موړی وای
ایمون پلور خو یو د قوم کلی ولاسو سپینګری مشر قومي سړای او ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرونو د قومي خل مخور مسپینګرو ته بو اجرو ترتل دی، هغه به ډیر درنوای کېدل، هغه ته د وخت مو د واس مطابق ټکالا چا ور کولا کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو، او دا غمه منوازي ختم نه کوو، دا غ دوست دود دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او ټکالا ور کو، که څه هم مونږ و نه خرو خو باید ملمانه و نه زو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای وو ورونه دی او حتما لیورور سره ملما راځي.
منګ شکر دی وورونه یو او دی وورونه سره هر روز روز مره د شکر زای دی منګ افتخار کو چې دوه در میلمانو د منکور تر ازي او هر یو ورور دغه دوه در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رخصتیږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي یو حجره لري او تر وسه د میلمه عزت کوي.
دا واقعیت ته چې په خوست کې میمنوازی به خیز جوته د زکه چې کاډر غریب شری ته ورشه مخپل حجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګړلای در کوي اینې په ډیر او یاله ټنده سره سلسله چې کپېژنې دي او کنه دې پېژنې. نو دا که سبب ته وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علایدا او د نه پېژنګلې په اساس دوی ته سلسله شو کول او خره او بیت سلطان دا د میمنځي خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
پخوا که دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې هلته دومره ضرورتونه نه و. اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مو هم دا ده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستې ټولنه چې د خواوشا ډېر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوې د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستې ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي. په مونږ کې چې کله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي شپانه نورستانیان او د مالونو څښتنان چې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنی شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوښۍ کې خلک میلې جوړوي.
دار بول نل کیسا ہستا گرنی بوئی کرنی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ ستا دل برا شری ہمیں زنگ بارا گل کر
لخرونو رخونو درشکت شویو نورستانیانو لحالمو پدې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکي مولوی محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی لسم جوزا کې زموږ دود دستور داري چې موږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسم میزانه پورې یا د شلم میزانه پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سوشیال د جمع شوې د امزان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمې کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کېږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوچ شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تېر کړي بیا اوارې ته کوچ شي دوستانو انډیوالانو وینې خامخا خوشحالېږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي، بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغافی اسمان
پستی پاتو